سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویاند سبیلا مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار یې چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې یو ډارونکی خوراوی ته اړ شوی دی. هغه دا چې یا به پاتې کیږي یا به په خپلو کړنلارو باندې عمل کوي. یو نما په پرونۍ اعلامیه کې ویلي د دوی د هر ډول پرېکړې د عواقبو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. تمویس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی وست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی وست په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو سره خبرې اترې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره هم وګوري. ښاغلی وست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنې کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبري وشوي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په روسیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه شوې ده. واشنگټن له دې بهیر لری پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیر اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې به بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کوي. کانادا د بیلاروس پراملي بانک او د دغه هیواد پراتو نورو لوی بانکونو بندیزونه ولګول. دوی د دغه بندیزونه لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خودلې دي. که څه خپل بیلاروس اوکراین ته پوځیان نه دي لګلي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې د بیلاروس سواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوځیانو ته د زمينه برابره کړې ده چې د هیواد له خاورې پر اوکراین برید وکړي. تر میاشت مسکو د بیلاروس لا پلاسمینی ورسره هوکړه کړی ده چې بیلاروس په تخنیکی اټومی وسلو کې ځای پر ځای کول کې ورسره مرسته وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د اپریل په 12مه د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي ایرلند سیاسي مشرانو سره وګوري. د روټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکز بلفالست ښار کې ترسره کیږي. خبر کړه غلې دي چې بایدن په ایرلند کې خپل درې ورځنی سفر د شمالي ایرلند د سولې لون د 15مه کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړې. د پتیرو لسو کلونو کې نمرای زلدې چې د امریکا ولسمشر لینتا سفر کوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویس په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یاد هیوادونو له استازو او بیلابیلو افغان لورو سره ګوري. د چې پر کومو مسایلو به بحث کوي وړاندې به په راپور کې درته وایي. د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې د وتلي قومندان د مړینې خبر پراخ عکس العملونه راپارولې دي. دغې مړینې ته په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان دننه او بهر عکس العملونه ښودل شوي دي. نشوي د عکس العملونه چا ښودلې ده به هم درته په راپور کې وایي. په افغانستان کې بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل کوي. دا چې د افغانستان بانک نوې پریکړې څه ده دا به هم درته په راپور کې وایي. په غزنی کې بیا د ښي لاس یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزۍ سره روانه ده، خو ځینې شکایت کوي چې اسناد یې نه پروسس کیږي.
چې زه په دغه نن درېیمه ورځ ده چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم. هرې شعبې ته چې ورشي هغه شعبه وایي وایي دا نه منل کېږي په ریاضي تراپي کې، بله شعبه وایي دا نه منل کېږي.
د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو او بیلابیلو افغان لورو سره کتلې دي. البته ګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې تیره ورځ ښاغلی ویسټ د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه په سفر وتلی دی او دا سفر یوه اونۍ دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ بددي سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندي سره لاړې ریشوي خبري وکړي. ټام ویسټ دا سفر 13 ورځ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار په محدودیتونو سره لا ډېری شوی دی. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارکوونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوی سرخوږی پیدا کړی. یو شمیر خزینه فعالان بیا د ټام ویسټ دا سفر هیله بخونکې خو ځینې نورې چندان مهم نه بولي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیم یار وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر ښځو د محدودیتونو اړوند اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې او سفرونه وشول خو کومه پایله یې نه درلوده.
زه هېڅ هیله نه لرم. په دې تیرو 13 میاشتو کې ډېر تګ راتګ وشو، اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې، خو پایله صفر وه، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 40 میلیونه ډالر را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د توماس ویسټ دغه سفر پورې هیله تړلې او له امریکا په ځانګړي ډول له ښاغلي ویسټ غواړي چې د دغو لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان ښځو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعاله نوریا سادات:
موږ افغان ښځې له ښاغلي ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیرې نه کړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له توماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
ځان افغانستان را تغییر ده.
طالبانو د اپریل میاشت په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې وې، خو د یاد سازمان خزینه کارکونکي به خپلو دندو ته ورتللي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مئی تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغوی له خپلو څه باندې 3000 کارکونکو هم غوښتي چې له استثنايي مواردو پرته د دفترونو ته نه ورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړې د واقعو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. خو د طالبانو حکومت له نږدې یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند یې هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وایي په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. همدا شیبه حسیب تلاش سره په سټوډیو کې مل شوی دی. تلاش صاحب ستړی مشي په خیر. اغلی که تاسو د امینه محمد د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ. نور د افغانو میرمنو په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وایي په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل د دې په وینا اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي تل د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي، که پر دې امر تمرکز وکړي د دې په وینا ډیر پرمختګ به وشي، خو که پر دې تمرکز ونه شي چې ولې، او که په دې تمرکز وشي چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو، تر سره کول یې هم ناممکنه کیږي. د دې په وینا ښځو ته باید ډیر پام وړول شي، ځکه چې مهم دي ښځې په ټوله نړۍ کې د خپلو حقونو اړوند د پیښو انعکاس دی، او وایي که دوی افغانستان ته پام ونه کړي د ښځو ډیرو حقونو ته به پام نه وي شوی. د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد تازه څرګندونې داسې محل دی چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په دریمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. مخکې دوی په نورو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې وې. دغه شان منځنیو ښوونځیو پوهنتونونو ته هم له تګ ګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعالې شیبه ګهیز ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو خبرو لپاره غواړي. د اغلی گئی چې نړیوال چې آزادۍ راډیو سره خبرې وکړلې ویل چې نړیوال د افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشارونه راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شرعي حقونو څخه بې برخې نه کړي. د انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان دوه لړ پوړي پلاوي چې د یو مشري خپل امینه محمد کول افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقشو حقونو په اړه خبرې کړې، خو دوی خپل پریکړه نه دی بدله کړې. د ملګرو ملتونو د پلاو ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپل سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د طالبانو په دریس کې تر دې دمه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان حسی په تلاش و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د خبرو جزئیات چې ویلي افغان میرمنې مهمې دي موږ سره په دې اړه تفصیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کیږو. د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یوه اونۍ مخکې اعلان وکړه چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولای شي په اونۍ کې 1500 افغانۍ او $600 له خپل بانکي حساب څخه ترلاسه کړي. د خصوصي بانکونو مشتریان وایي له خپل بانکي حسابونو څخه د پیسو اخیستلو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده، 30000 میده.
د هرات ولایت دا اوسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي په عزیزي بانک حساب لري، خو په وینا یې اوس هم له خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر مهال له ستونزو سره مخ دی.
یک چند وقت میشه هفته 30000 میده.
څه وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي؟ موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلي او پیسې موږ له حساب څخه وګرځوي، ویلي نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زرو وغواړي په هغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چې خود از شکستم او چیز را افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
عزیزي بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي، په دو هفته کې یو ری ورکوي، یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي. هم دا پرون زه از بانک ته تلل او هم دغه پوښتنه ماته وکړم ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر کړی دی کې څه رقم لري تاسو مسله وایي چې موږ اوس هم هغه خبره د افغانستان بانک وایي چې دروغ وایي، ځکه موږ ته پیسې نه راکوي، هغه د خلکو سترګو ته خاورې شاني، هغه وایي چې ماته پیسې را نه کړي زه خلکو ته څه شي ورکم.
هم غوښتل په دې اړه د عزیزی بانک د یو مسول نظر هم لرو خو بریالي نشو. د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي.
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو، تر هغه چې خپلې پیسې راخلو له ډېر جنجال سره مخ کیږو. بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي، مجبور یو چې هر جل لږ اندازه پیسې راواخلو او د نورو لپاره بیا ورشو. په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپلې پیسې نږدو.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا 600 ډالر له خپلو بانکي حسابونو واخلي. د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی.
و همورد راپور کې چې خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي چې دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې باندې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یو نیمخ اعلان کړی و چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 500 افغانۍ یا 600 ډالر له خپل بانکي حساب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اوله شي.
د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې د وتلې قومندان د مړینې خبر په د پراخ عکس العملونو صاحب شوی دی. د افغانستان ځینو پیژندل شوو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپلې خواخوږي ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د یو پخواني قومندان او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د ازادي جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین ربانی هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر وژل کېدو خوشینی شولې او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د ازادۍ جبهې د قومندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یو اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون 8 کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاته کې وشل شوې دي. خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا کوي چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې له ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو واره دنده بدله را بدله سو. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په اقتصادي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو له کبله د کمانډوز ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنجشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادۍ راډیو ته وویل شوې نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وژل کېدل ثابت کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ وړ ملګرتیا ډاډ ورکړ. بلنکن دغه ملاتړ نن چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراینی سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپور نه ورکړل شوی. تفصیل د اسدالله الدین نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراینی سیال دیمیتری کولیباتا د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې بلنکن له کولی با سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلي د ملاتړ ته ځکه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مخته بوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلي بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو له کرښو د بریدونو د دوام راپورونه خپریږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز په یوه خبر پاڼه کې ویلي روسیه له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو یرغلیزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پوځ وایي له تېرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو 2 بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل لورته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان سیرهی خریواتی ویلي په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
په غزنی کې د خلاصو یوې کلی موټر د ثبت پروسه په تیزی سره روانه ده. د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت راجستر سره به په دغه ځای کې د ځینو پیښو او غلاو مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د خلاص یو کلی موټرو د ثبت او راجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشتې روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران ثبتوي. یاد پروسه چې کړنلارې د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده. د غزنی اوسیدونکي د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي. عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په مخه راوستی.
خوشحالم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلی یم. له اسلامي امارت څخه هم خوشحاله یم چې موټران قانوني شي، له دې سره به اغلا او غله کم شي. ډیر زیات خوشحاله یم.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او راجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي. د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلي اوسیدونکی جان محمد وایي
ډېر فایده کې ده، له مشکلاتو خلک په امان کې دي. د پروسې مو ډېر هرکلی کوو. اوس خیال لیکل عماده اسلامي امارات لري، اوس دا پروسه مخته جاري کړي.
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. دوی وایي هر ورځ راځي او کار یې نه خلاصېږي. ګلرحمن د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی.
ترافیکي مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه به دغه نن درېیمه ورځ ده چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم، اری شوبیر ته څوار چې هغه شوبه وای وای دا نه منل کی پر ازه تراپی کې ابل شوبه وای دا نه منل کی او دلته چې وسوار چې مستدی وسړي ته پیسې ورکې هغه ضمانت کولای شي ولی دا قانوني شکل باندې ونیس یعنی دا خواهش له دولت لرو چې دا خلکو مخنیوي وسی
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوې کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوې دي. نوموړی وایي د موټرانو ماډل، سلنډر، غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي.
د سفت فروسی تقریبا نوی ورځی وخت لري. د سفت فروسی وروسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. یعنی په شپږ میاشت کې مراحل توی کیږي، یعنی تقریبا ټول کار خلاصیږي. په درې میاشت کې سفت شروع کیږي، ختمیږي او په شپږ میاشت کې بیا فلیټ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسېدونکي د طالبانو حکومت له لورې د سبت پر مهال د پیسو اخیستل زیاتې یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې راکمې کړي.
اوس به هم په سویل کې هلمند ته وشو. یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي چې د تېرې شرکنې جګړې پر مهال زیانمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي چې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوي وي. لاډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیه د څه باندې دیارلس لکه افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د دولس وطاقونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنګمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت شپېته بابا هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری چې اوس پر سو تقریبا دیارلس لکه دیارلس زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پاڼ د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې چې کار کوو د ابتکارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېرو دغو پیسو ته جت هم ضرورت لري هغه فعال کوو. د هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو سو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزي لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25 لکه افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لورې ورکول شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوي عبدالله فضلي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکارۍ څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره یې مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننې چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره یې د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونه وي، که د
چوکۍ وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی ته دې الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
د خبرونې دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرا او کاروان پروګرام لري خو ته ارته وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر یې خبره کړې ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په سفر وتلی دي. ټامس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی ویست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون کې خبري وکړي. سپینې ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې وشوه چې په دې وروستیو کې د پکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن له دې بهیره لرې پاتې شوی و. کاناډا د بیلاروس پر ملي بانک او دغه هیواد پر تو نورو لوی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دوی د دغه بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خودلای دی. که څه هم خپل بیلاروس اوکراین ته پوځیان نه دی لګلي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې دغه هیواد ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوځیانو ته د زمينه برابره کړې ده چې د هیواد له خوري پر اوکراین بریدونه وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د برېټانیا له صدر اعظم ریشي سوناک او د شمال لی ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د روټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي لند په مرکز کې ترسره کیږي. خبر کې راغلی دی چې بایدن په پرلند کې خپل درې ورځنی سفر د شمالي لند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. د په لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جنوبیری
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دې یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دله وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي. دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورې نه معتاد شوم، بد عملي والا الحمدلله سه بس نه پیدلو چې څه بدې خماریانې لري، بدبختیارې لري چې دا دولس کاله کېږي پکې زورېږم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. پتیرو سبان دی دو میاستو کی تر شپاگ زر جریب دیر از مکه دا کوکنارو لکخت سخپا کسوی ده. دا طالبانو دا حکمت شمیری خیی چه دا افغانستان پسرو او تا دو ولایتونو کی پر یو وقت دا کوکنارو دا کخت اڑولو لپارا عملیات کیی. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه وه کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت فاجي شنګ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جج د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کیږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقره په میاشت خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس پر یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چا ته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
است د نشه مواد او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړی کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوي.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په تودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر 6,000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو تر درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وسي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وایي دی اوس د ناروغانو د خدمت تر څنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره یوه ښه بېلګه ده. د ده ارادې او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد.
سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخت لاندیل نور متادینو سر تیر کردی. دا یو کال مخیل پل سخت از خد متادینو دی در ملن زربستریز مرکز تا ایوول شو. پا دی مرکز که تر پینز چلویت ورزینه دوری روست روخ شو. اوز پا دی مرکز که در رضاکار پتوگ کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پریخودلو او جوری دو روست اوز دی خپل غجوند لعمل زوریگی چه پا نشو که تیر کردی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی للاسه وطا یا وزانه شایی چی او سور پسی خفایم هغز ما تیر عمر او وقت دی چی دست روز رو پر دول ارزخناکو خو ما پا نشو تیر کرد کلا چی بمی نشک اولا فکر میکاو چی زده ناردی تر طولو خو کار کوم حال دا چی ما ده ناردی تر طولو بد کار کوا اوز پر اختیا سر پخیمانه چی لخپل زوانی خوشال او خواگی شبی او زوانی می پا دی و جون کو نشو ساتا پکڑا
عمر جوانی ما بحلار بودم.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او له همدې یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحدالله کوشن وایي له خپلې کورنۍ څخه لرې والي سید محمد له ژوند څخه نایلې کړی و او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشهیي موادو سره تړلی دی، خو د نشې پریښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پرو لاندې ژوند یې کوو ځکه چې نه کور شته نه فامیل شته، هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته. دا کله چې موږ راول دا دلته ډېر یو په چرت کې و او ډېر خفه و، ویل چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برعلاوه د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډېر محبت ورکړه، ډېر مونه زه و. نو د یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم، موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زربستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپله د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي، له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهېږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصرالله وایي
بهترین چیز برای ما همی بوده که روحیه
زمون لپاره تر طولو خ کرده وسی مخته روحیه را کولا ویل بیسی زغم ولری تاسی کولا سی چی نشه پریگ دی دی زمون لپاره وخه بیلگه ده ده خبری موامه نلی ده خدای شکر اده کم چی ده ده اس روخ سویم
ساعتی آب شده.
ده زربستریز مرکز ارواپو متیولا وزیری وای چی د نشو پریخودل او پرزای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که حس کوی
سید محمد دست څوک چې په هر شی کار درلود او غختلی هر شی تجربه کړي، هم دا دلیل و چې نشې مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل، کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکی شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخه کړي. خدا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنیو څپو باندې واورئ. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یوه مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندګي روزمره کړنه ډېره سخته وي. علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت لري او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترک کړي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد چې استعمالوي دغه ویډرال سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي موادو د هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطني. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلی. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم دې موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي او ورنش چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اورېدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا قرباني دو چار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات
چارج دی، هیروین دی، تاریاک دی، کریستال دا شیشه چې ورته وایي، مورفین دی، ځینې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپرسانټ مخکې د خوب راوړونکي دواګانې دي، دیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دی، سوسیګان پیشکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالې دل چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دی. همدغه باعث کیږي چې احتیاط رامنځته کیږي.
احتیاط پړاونه کوم دی؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادته. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دو چار نه وي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته وایي په انګلیسي کې، جبري یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې نه خپل روزمره کارونه یا زندگی مخ ته ویسي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې یې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر دغه نشه دانه خیالامه موږ خو دې یو معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم، ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا په هدلست؟ آیا په هدلست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د سه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروین څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته لاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادی مشکلات دي یعنی سترس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته را ګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورې نه او داسې نور مواد یا دوستان را ټول شوی وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته را ګرځیدنه کوي
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو تاسو له آزاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاق له عمله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له عمله ډیر زیان راوختي دی دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو
مکتب دورې نه محتاج شوم بد عملي والا الحمدلله بس نه پیدلو تر څه بعد خماریانې لري بدبختیارې لري چې دا دولس کاله کېږي پکې دورې کوم په ښایسته ختم لرو د اتم نه هم سم کې به عمر هم سم کې بیا خوشي کړو ما نه هم سم کې اخملي شوم زه په یو جلې باندې مینم بس په دغه بدبختی اخته کړم زه د ژوند نه وستم نو بل لار نه وبیدون د دې چې په بعد عمل اخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا په زندان کې وزدم شپږ نیم کاله باندې وم پر چرخی ما بس کې بس لاس مې واچو خاچا خو ته مواد مخدر زه سلوی 500 کیلو مال بم ته کابل پور راوړو حتی د څه وخت راغلی چې پیسې مسې بنوې ما غوښتل مونږ د نشي مواد به شراب کړل یا ما هو بدل کې به مونږ د 100 لکو د 500 لکو د 200 لکو کار کوو ما مونږ پینه پوهیږو نو بل بل خاطره مې داد چې تقریبا درې نیم څلور کاله مې مواد کې تیر کړی وو کور ته مې زنګ وو السلام علیکم ا دې خو بس به خیر دی وای خیر نه ویني بچی مال واز یارو هم ما سیم نیم چهار سال در زندان بشم چرا و از تو تا به حالا ما ده خوشی و غم رفتن میدونم جای تمی برم الله بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است ز نمایم دست شما چی نزدم آقا وقت من دیر لایق و ما خط میم لرودل و قلم میم لرود و خیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو ده جنکی بچه ده مکتب نرخصت شل نو دوی به زما دا خط لوستلو ته به ځای نه وتښتېدم مور ته به مې دا جلکیان ما زوری مورې نو په ده کې د ګډ تیاتر په نوم باندې ورکشاپ جوړ شو زموږ کلي کې به درې ورځې نه په دا درې ورځنۍ ګډ تیاتر ورکشاپ کې نو زموږ د مالک لولو نو دلته بس زموږ د ماینتوب قصه شروع شوه نو تلیفون یې بند نه کور ته مې زنګ ووهه ما هلته ورکړه خوراکۍ ته مې خوراکۍ ته مې جوړ کړه مالې دی قومندان لور ما له تلیفون منده ویا خو نامزاد شو مده خبر مې چې خبر شو مداکر ته بل ایس تیج د ماندار درام نه کې به دې نه نه موادو چار سو چار سو مواد تریا شو ګور شو زما ژوند کې د څه تغیرات راغلي د دون کو جن شنو آرام او خپ شو ما چې حتی د ما مور د ما کورنۍ د ما استادان ما ته وویل چې او توان نشي شي بي دي او مواد خو بدبختی درد غم کړي دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی د څه وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې ته باور په خدای وکړه په $2000 بوټان ما اخیستي وو دا په 100,000 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د $100,000 فابریکه وه او دا د $100,000 فابریکې سامان ما په $15,000 باندې خرڅ کړل بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم نو بیا $3,500 تاوان ورکړو نو دا بدبختیانه دم دغه نشي او ټول
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړه کړی او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلی وی دا چې کلیوالو ولی په خوانی میراو لکاره غوخه کړ اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
استاده څه دې رابر کړی دي؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شي نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوا خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي قمندان صاحب. ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوې؟ ها
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایې چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه
قومندان صاحب. هیروین تاسو واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کوه؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي؟ بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره، درکاسې کاسه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لاله، خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دی.
ګنده اوسې مهرباني کور دی واه.
تازه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده دا دې کینم.
جمعه ګل لاله، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه؟ ولې ونیولې؟
لکه هیروینې را سره ونیول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشې شوم. دا ځل هم بیرته را خوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشې شوم، بیرته میروي راکوي.
هو را خوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشې شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشې شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورم خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست، نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي. دواړه کار نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تا تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.